درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم په مکرې په سر کې هم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولی او له خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته وویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه وڅارل شي. په اورستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د انلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په تدریشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته ښوونځیو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې. د ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پوخانی ټویټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي یو جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړې، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په مهال دا هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړې. د ایټالوي رسنیو د رپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده ښودل شوی دی. د رپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاش کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لري. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو په رپورټ سروي راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چرته او څوک کنسرت لري په یو رپورټ کې تفصیل درکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی. نور رپورټونه به هم ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې تاندې څنګه پروګرام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. دا د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنېدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره له وړاندې مخ و. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپله 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوه یې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنېدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې 2 لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته د کډوالو دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 15 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې لدې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه، دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په زلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړل او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بې پایلې وو. خود امنیت شورا نوی رئیس یې ورسېو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 21 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د استازی ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه
له بده مرغه روسي او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې، او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي، دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې، او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي استازي ټاکل کېدو موضوع د چین او روسي د ویټو له رای سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکی طارق فرهادي بیا وایي، شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي استازي ومني. دی وایي شاید طالبان له هغه څه سره چې ملګري ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناست شاید خپلې خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي استازي نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې استازي دنده له سیاسي لوریو، مدني ټولنو، نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی استازی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومتي ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یوه ښځه نشته، او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی، او له خلکو یې غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دې ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک ویاند حسیب الله نوری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دو صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی، او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافیهای آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه ده معلومه، د پانګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخ ستونزې لري، نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپلو کشفی او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی، او کچیرې داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان بانک پرون په خپله پاڼه کې دا نشر کړی چې موږ هیچا ته جواز نه ورکړي، او دا کار غیر قانوني دی. ولې زما نظر دا دی، که چیرې د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي، چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم سي، ډیر به شوي، او زه خپل د دغه سي یو پروسې د کار طرفدار یم.
حتی مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغوی یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابره کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته وویل،
حکومت ته پکار ده چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي، له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه میسود. از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد میشه و بالاخره سبب فرار سرمایه میشه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د وبخه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو چپو 9:15 اوریدلی شي، او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ چپه 12:06 نبی اوریدلی شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالاتو ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړو چې د افغانستان په اړه، په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارک وي. د اختر په اړه ځینې مطالب او رپورټونه لرو، خو تر هغې مخکې راځئ چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته له هغې چې ترکیې په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه، اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلی دي، دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه په تیره نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول، خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشتي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصیل په دې رپور کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوي خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخیستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړو والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوس کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې چې د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اختر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمه غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو رپورت واورئ. تاندې څنګه پروګرام هم مه هېروئ.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډېره ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله کاروبار اوس تاسو خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي اقتصاد وي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار اوسید. پخوا د اختر سودای بشه یم مگر اوس هغه سودای نه لکه پخوا چې بوي. پخوا موږ د اختر پښپا وجه خلاص نه و چې موږ د سر ګرو انجل منځه ده نو خلاص اوس هغه شپه نه دي چې هغه کم برز وي.
مانم نثار احمد دی. در نور اختر اوس سودای خو کمیږي، کاروبار سره کمزور دی. مخله شی وي سودای اوس خلک سره وي دي چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګونې او کورونه له میلمنو ډک وي. خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینی کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختریستو کې نه دی اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه پیسې لرو نه د وړو د لرو نه د یو چاکلیټ و د یو دغه د لرو د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو دوې خونې مو نړېدلې چې واسه نه لرو جوړې کړو د ماښام د وړو د مو نه چې سپېژګرده ورځ دلته را ووځو موږ د دا خلکو سه دا یله د دا غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي هر غریب ته یو غوچ مش و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي هیڅ نه لرم زه میوه اوشی کالي و نه چپلک هیڅ مې نه جرانیولي میوه اوشی مې نه جرانیولي.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوښۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله یې د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم سته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
Let's leave.